اوریدونکو د مشال ریډیو پروانو خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت د ګرمي یو بجه شوی. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په امریکا کې ولسمشریزه انتخابات او پر انتخاباتو څېړنې لرو او په روستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره د مشال ریډیو مجله هم لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو ملیح امیرزاده ته چې تاسو په دې سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د امریکا د نومبر 3 می صدارتي انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر لا روان دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې دویم لاکډاون نشي زغملی. او په آسټریا کې د نومبر 2 می برید په تړاو 14 مشکوک کسان نیول شوي دي. تفصیل: د امریکا د 2020 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نومان ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه ډیموکرات سیال جو بایدن ترمنځ په داسې حال کې سخته سیالي روانه ده چې د ځینو ریاستونو نتیجې مخې ته راغلي دي، خو د نورو هغه خایي ورځې واخلي. بایدن نن ویلي چې هغه د بریا په لور روان دي. نوموړي له خپلو ووټرانو نه د زغم غوښتنه کړې ځکه نتیجې لا را روانې دي. بلخوا ولسمشر ټرمپ ډیموکراتان د انتخاباتو د غلا په هڅې تورن کړي او ویلي دي چې هغه بیا هم تمه لري چې په لوی اکثریت انتخاباتو غټي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته په ټوئیټر وکړه چې بایدن خپل ملاتړو ته وینا وکړه. په دې انتخاباتو کې د لومړیو نتیجو لمغه په زینو ریاستونو کې ټرمپ او په زینو کې بیا بایدن مخته دي. په امریکا کې د نومبر 3 مې ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال خلکو په ګنشمیر کې رایو کارولې. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کې وشول چې یو خوا کرونا وبا د هیواد ځپلې او بلخوا د امریکا ملت وشل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې نه خو یو ځل بیا سنتونه بندولي شي او نه هیواد دویم لاکډاون زغملی شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې حکومت یې پریکړه کړې چې د نومبر لومړۍ نیټې نه د وړو او منځنۍ درجې سنتونو لخوا د معمول نه زیاتې بجلی په استعمالولو سره د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به 50% رعایت ورکوي. د هغه په خبره په دې سربیره به د راتلونکو دریو کلونو پورې هر ډول سنتونو ته په 25% کم نرخ اضافي بجلی ورکول کیږي. په پاکستان کې د تیرې میاشتې له اخري اونۍ نه د کورونا مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د روغتیا چارواکو په وینا تر نن ورځې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېره تر 3,13,000 وخت د 3,509 کسان ترې مړه شوي دي. بلخوا له دې وبا تر 3,16,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. پاکستانی چارواکو هغه 14 کلنه عیسائی جینۍ ژغورلی چې په مبینه توګه په زور اسلام ته اړول شوی او د یو بل 40 کلن مسلمان سړی ته واده شوی وه. دا خبره د دغه جینۍ کورنۍ او چارواکو کړې ده. د دغه عیسائی کورنۍ وکیل جبران ناصر د نومبر په 3 ویلي چې پولیسو جینۍ په کراچۍ ښار کې د ښځو یوې پناهګاه ته بیولې او د نومبر تر 5 عدالت ته تر وړاندې کولو پورې به په دغه ځای کې وي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو او عیسائی زمونو د پیلونو وروسته عدالت پولیسو ته د جینۍ د خوشي کولو او د غتن د نیولو امر وکړ چې د غجینۍ په مبینه توګه تختولې وه او درې اونۍ لا درکوه. د غتن د متاثره کورنۍ گاونډیو چې ټاکل شوی د نومبر په 3 به عدالت ته وړاندې کیږي. د اروپایي هیواد آسټریا چارواکي وایي د هغه برید په تړاو یې 14 مشکوک کسان نیولي چې چانسلر سباستین کورس یو تیری کوونکی ترهګریز برید بللی و. د نومبر په 2 ماښام مهال په سرښار ویانا کې د دې برید کې 4 کسان وژل شوي وو. هغه مهال د ښار په شپږو ځایونو کې د وسلوالو له ډزو وروسته پولیسو خلکو ته د نومبر په 3 په کورونو کې دننه د پاتې کېدو ویلي و، ځکه چې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات جاري و. په برید کې 2 ښځې او 2 سړي وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي وو. پولیسو یو 40 کلن مشکوک تن وژلی چې د آسټریا او شمالي مقدونیا غبرګ شهریت یې درلود. دغه کس مخکې هم په ترهګرۍ محکوم شوی و. د دې ترڅنګ د 2 نورو مشکوکو کسانو په اړه ویل کیږي چې په خټه مقدونیایي دی. داعش وسلوالې ډلې د اماق په نوم پر خپل خبري اژانس ته ثبوت ورکولو پرته د پیښې ذمهواري منلې ده. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
د دو ملی هم زده چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري یو کار په وای په امریکا کې دا وره ډېرې خلکو په ولس مشري انتخاباتو کې برخه واخیسته. د امریکایي انتخاباتو په سیمه د ممکنه اثراتو په اړه د پوهانو نظر اهم لرو او دا به هم وری چې په پاکستان کې د سیاسي اړی غړي فضا په څه ډول ده او په قبایلي سیمو کې د عدالتي کمپلیکس جوړولو منظوري ورکړل شوې. خوړومبې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې په امریکا کې د 2020 زیږیز کال د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د ووټونو شمیرلو بهیر روان دی. د نومبر 3 ولسمشریز انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رای وکارولې. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کېږي چې یو خوا کورونا وبا د هیواد ځپلې نو بل خوا د امریکا ملت ویشل شوی. دا ځل انتخابات په دې هیواد کې په لسګونه کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناک ګڼل کېږي. پړې نور تفصیل احمد شاه زمیرا کوي.
د امریکا د 2020 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه ډیموکرات سیال جو بایدن ترمنځ په داسې حال کې سخته سیالي روانه ده چې د ځینو ایالتونو نتیجې مخې ته راغلي دي خو د نورو هغه شایي ورځې واخلي. بایدن نن وویل چې هغه د بریا پر لور روان دی. نوموړي د خپلو ووټرانو د زغم غوښتنه کړې ځکه نتیجې لاره روانې دي. بلخوا ولسمشر ټرمپ ډیموکراټان د ووټونو د انتخاباتو د غلا په هڅې تورن کړي او ویلي دي چې هغه بیا هم تمه لري چې په لوی اکثریت انتخابات وګټي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته پر ټویټر وکړه چې بایدن خپلو ملاتړو ته وینا وکړه. په دې انتخاباتو کې د لومړي نتیجو له مخې په ځینو ریاستونو کې ټرمپ او په ځینو کې بیا بایدن مخته دي. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 100 میلیونه خلکو د نومبر له 3 وړاندې له د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته په ورتګ سره خپل ووټونه اچولي ول خو د نومبر په 3 بیا هم ګڼو خلکو خپلې رایې وکارولې. له وخت مخکې د رای کارولو کچ ته په کتو دا ځل د 2014 کال د ولسمشریز انتخاباتو پرتله د رای ورکوونکو شمیر زیات و. په 2014 کال کې هغو 55% کسانو رای کارولې وای چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتن پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخ ته وړي د مشال رادیو مرکزی څنګ ته وړاندوینه کړې و چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 8% کیږي. دا کچ د 1950 لسیزې وروسته تر ټولو لوړ دی. دا هغه په وینا دا ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځنډ سره مخامخ سي ځکه د ډاک له لارې د لیږل سوو رایو شمیرل وخت نیسي. په دې هیواد کې خلک په مستقیم ډول ولسمشر نه ټاکي بلکې د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوی له لارې یې ټاکي. د هیواد د هر ایالت د نفوس او رقبې پر اساس ورته په ټاکنیز پلاوی کې رای ورکول کیږي. د بریا لپاره نوماند باید له 538 رایو څخه 220 ټاکنیز یا الیکټورل رای واخلي. په داسې حال کې د نومبر پر 3 نیټه امریکایي ولس د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاباتو لپاره رای وکارولې. په این حال کې دوی د امریکا د اساسو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم رای اچولې دي. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. د تیر دوه کلونو پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ویشل سوي کانګرس سره کار وکړ. د 2013 کال له منځمهال انتخاباتو راهیسې ډیموکراټانو د 415 غړو په استازو جرګه کې څرګند اکثریت خپل کړی دی خو بل خو بیا د امریکایي سنټ په 100 غړو کې ریپبلیکنز د 43 په مقابل کې د 35 غړو په درلودلو سره برلاسي دي. په امریکا کې د سنټ غړي د 6 کلونو لپاره انتخابیږي او د دې جرګې د 100 چوکیو لپاره هر 2 کال وروسته په نوبت سره ټاکنې کیږي. دا ځل د سنټ لپاره پر 15 چوکیو انتخابات کیږي. کچیر سنټران پر یو موضوع باندې 50-50 رای وکاروي او حالت ناڅرګند پاتې سي نو بیا د امریکا مرستیال ولسمشر هم واک لري چې خپل رای وکاروي. د امریکا د اساسو جرګه بیا 415 غړي لري چې هر یو د 2 کلونو لپاره انتخابيږي.
نو احمد شاه زمي چې تاسو ته راپور وړاندې کوم هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو په امریکا کې د نومبر 3 ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې 4 ورځې وخت نیسي خو دا ځل د پخوا پرتله ګڼو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې ولسمشریزو انتخاباتو کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماند دی بلخوا د ډیموکرات ګوند له لوري پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نوماند دی. بلخوا امریکایي ولس د دې هیواد د استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه واچوي. احمد شاه زمي په نیویارک کې له شننکي جنگیر خټک سره خبرې کړې او په لومړي سر کې یې له هغه پوښتنه کړې چې دا ځل انتخابات له پخوانیو هغو څومره اولې بیل بول.
یو خدا او شول چې یو داسې دور کې او شول چې کله امریکا یو د وبا دور نه تیریږي او بیا اقتصادي ستونزې بیل دي ځکه چې هغه هم دې سره تړلې نو دا خو یو دا او بیا دویم دا ده چې امریکې ووټرانو تر مخه کم سوالونه دي هغه هم ډېر لوی لوی دي. کيو طرف ته صدر ترامپ خپل یو پلان او تګلار لري ملک ترقی د پاره او د خلکو خوشحاله د پاره، نو بل طرف ته جو بایدن چې کم د هغه په مقابله کې لګیا دی د ټاکنو کې ولاړ دی، هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلار لري. نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې دي او هغه مطابق خلکو خپله رایه چولې ده. او اوس دا پته به لګي چې د دې نتیجو ځکه چې نتایج خو لا اوس هم را روان دي، خو تر اوسه چې سو شیزونه شوي دي هغه دا دي چې ګوره ریکارډ نمبر کې لکه چیرې هم امریکې کې د ټاکنو ورځې ناول یعنی پرون چې کله خلکو ووټ اچولو یا خپله رایه ورکوله هغه نه اول چیرې هم په امریکې تاریخ کې دومره لویه کچه باندې ووټونه نه راغلي چې څومره دې ځل راغلل، یعنی 100 میلیون نه زیات ووټونه دا ووټ اچولو یعنی دا الیکشن ورځ نه اول راغلی. او بیا ور سره دا چې کمه ګرم جوشي مونږ ولیدل خصوصي توګه باندې ځوانانو کې، او بیا نور رنگو نسل خلکو کې لکه تور پوستان شول، لاتینیان شول، یا نور آسیایی هیوادونو خلک شول چې کم دلته کډوال دي خپل کور ژوند کوي، هغه اټول د طرفه چې کمه ګرم جوشي ولیدل شول هغه هم د کتو قابل و.
مننه خټک صاحب، دلته یو پښتنه بل پیدا کیږي، هغه دا چې یو خو تاسو ویل چې د امریکا د لسیزو په تاریخ کې تر ټولو زیات خلکو دلته رایه وکاروله، آیا د دې رایه کارولو د زیاتوالي تر شا د ډاک للارې د رایه کارول یا د ووټ اچولو بهیر دی که ځین نور داسې عوامل ول چې هغوی خلک دې ته مجبور کړل چې دوی باید راووزي خپل رایه وکاروي او د خپل خوښې ولسمشر وټاکي؟
زما خیال دا دی چې دواړو امتزاج و، ځکه چې کرونا د وجه نه چکلا ریاستونو مختلفو ایالتونو خلکو اسانتیا د پاره ارلی ووټنګ یا شخصي توګه باندې دا ووټ د الیکشن ورځ نه یو څو ورځې اول شخصي توګه باندې ووټ اچولو اجازه هم ورکړله، او بیا د ډاک د لارې ووټ اچولو اجازه هم وه، او ډېرو ایالتونو کې خو تقریبا څومره ووټرانو هر چا ته کور ته ډاک د لاره ووټ استول شوی وو، هغوی ته دا چوایس و چې هغوی خپله په ذاتي شخصي توګه باندې ووټ اچول غواړي او که ډاک د لاره. نو یو خو دا وه چې دې د وجې نه هم ډېر زیات دروند ووټ راغللو، او بیا ورسره دا چې لکه ما تاسو ته چې دو ټاکنو کې ډېر زیات ګرم جوشي ولیدل شوله دواړو کاندیدانو طرفه، که صدر ترامپ خبره وکړو او که جو بایدن خبره وکړو، دواړو طرفه په دې کې ډېر زیات محنت هم شوې ده. ما پرای کې دواړو طرفه ډېر بھرپور انتخابي مهم چلولې شوې ده، او ډېر زیات تقریبا هر چرته دی کوشش کړي چې ځان ورسوي او ووټران دې ته کاني کې چې هغه د ټاکنو په ورځ بهر راوځي او ووټ واچي. او بیا خلک یو طبقه دا ده چې چا رائے دادا چې صدر ترامپ تا څلور کال نور پکار دي، ولې چې هغه چې کم هیواد کم طرف ته روان کړي دا بالکل ټیک درست مت دی او دا صحیح لار ده، او په دې باندې زمونږ چې کم تندې دي خوشلوګه باندې اقتصادي چیلنجونه چې کم دي د کرونا د وجې نه چې کم پیدا شوي دي امید وګا باندې نو هغه مخنیوي وشي. او بیا بل چې کم طبقه دا هغه دا چې چا رائے دادا چې هغه صدر ترامپ سره په دې خبره رضا نه دي او هغه هغه سره مخالفت کې دي، او هغه جو بایدن چې کم سوچ فکر او تګلار ده هغه سره مرګري دي، نو هغه هم په دې کې ډېر زیات خپل یو ډېر زیات ضروری غړي چې هغه خپل رائے ضرور واچي.
مننه خټک صاحب، ورستی پښتنه مې دا ده کتم تاسو مخکې په خبرو کې وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به څو ورځې وخت واخلي ځکه دا د پخوانیو پرتله بیل دي، خو دلته زما پښتنه دا ده چې د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول لکه موږ د استازو جرګه ورته ویلای سو بل د مشرانو جرګه یا سینټ د هغوی دپاره هم خلک خپلې رایه کاروي، د دې کنټرول هم د ولسمشر دپاره ډېر مهم دی چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. نو د دغو د هاوس آف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګې او د سینټ یا د مشرانو جرګې د غړو انتخاب به څومره داواری بیل وي یا داواری به څه اثر به وي؟
زما خیال دا چې دا انتهائی مهم دی، هر چا فکر صدارتی ټاکنو باندې دی او هغه باندې توجه ډیره زیاته ده، او زه لکه دې بالکل تاسو ته خبرې باندې اتفاق کوم چې دې طرف ته چې کومه توجه ده چې کوم پکار ده هغه دې نه پکار ده چې دې نه هم زیاته وي. ولې چې صدر ټرمپ وګټي او کا جو بایډن وګټي دواړو په صورتونو کې هغه د کانګرس مرګرتیا او ملاتړ نه بغیر چې کوم خپل ایجنډا ده هغه مخکې ته نشي وړلی. نو لہذا تر اوسه پورې یعنی د ټاکنو نه اول د هاوس آف ریپرزینټیټیوز یا استازو جرګه چې کومه ده د دې کنټرول د ډیموکراتیک پارټۍ په کنټرول کې او چې کوم سنا ده سنیټ هغه د ریپبلیکنز په کنټرول کې وا او دا بوس قتل واړی چې هغه نتایج کم طرف ته دي ولې چې هغه حمله کافی نتیجې پاتې دي او هغه کې پته لګی چې څوک دا سینیټ کنټرول حاصلوي او چې هر څوک حاصلوي زما خیال دا دی چې د دې اغیز د امریکې مستقبل کا پالیسی کاغا د کورنۍ پالیسو په حواله وي او کا خارجه پالیسی په حواله وي دواړو باندې به د دې اغیز ډیر دروند وي. لہذا دا هم ډیر زیات
مهمه ټاکنې دي. ډېر زیاته مهمه ټاکنې دي. د په نیویارک کې شنونکي جانګیر خټک چې زموږ همکار مشه زمیور سره د امریکا په انتخاباتو خبرې کړې وي. هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د نومبر په دریمه امریکایانو د دې لپاره رای واچولې چې په ډونلډ ټرمپ او جو بایډن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا موجوده ولسمشر دی د ریپبلیکن ګوند او جو بایډن د ډیموکرات ګوند غړی دی. دا چې ډونلډ ټرمپ په دویم وار یا جو بایډن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي نو د پاکستان افغانستان هندوستان او چین په اړه د امریکا ممکنه پالیسۍ څه کېدای شي پر دې اړه دارا پرورو.
په لاهور کې د سیمهي زو نړیوالو چارو په امتیاز علم وایي د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوې نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي خو نوموړی وایي که جو بایډن یې هم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاری وي. امتیاز علم په سهشنبه مشال ډیو ته وویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل ستراتیژیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي.
بایڈن یا گٹھی او ٹرمپ خو خکاری نہ چھ دل تبا حالات بدل شی زکہ چھ چین پ ضد کی امریکہ ہند تا دیر نس دے شی امریکہ بغواڑی چھ تجارت نوی ٹیکنالوجی او کاپی رائٹس پر سر پر چین خپل موجودہ فشار تا دوام ورکڑی بلکہ د چین خلاف پد بایڈن حکومت نور ہم سخت پوزیشن خپلوی
بایڈن کی حکومت زیادہ
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال ترد مسعود بیا وایي که څه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي خو تمه ده چې د بایډن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي ځکه چې جو بایډن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي. البته تلت مسعود په سه شنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایډن ولسمشر شي نو کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي.
د پاکستان په حواله سره به زه دا ووایم چې د دې سیمې په اړه د جو بایډن پوهاوی ډیر ښه دی او هغه په افغان سوله کې د پاکستان له ارزښت خبر دی. له دې وجه هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو ایټمي هیواد دی او بل دا چې له مسلمان هیوادونو سره یې هم اړیکې ښې دي. خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډیر بدلون نه راځي ځکه چې د ټرمپ په وړاندې د هند څومره اهمیت دی نو هغه د بایډن په وړاندې هم دی.
خو په سه شنبه له مشالو سره په خبرو کې د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا وویل که جو بایډن د امریکا ولسمشر شو نو کېدای شي چې پاکستان کې د حکومت لخوا په ولسي ټولنو او خبریالانو لګېدلي بندیزونه کم شي.
د دواړو ګوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي خو په تیرو وختونو کې ډیموکرات ګوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړي دي. نو که بایډن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبریارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخته سي او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي.
یادی وی چې پاکستان وایي په هیواد کې یو ولسی ټولنه او صحافت آزاد دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سه شنبه له مشال دو سره په خبرو کې وویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلېدو سره به د دغې سیمې په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم خاص بدلون راشي.
امریکا کے دا ہر چا حکومت را گئے پالیسی کے دیر فرق نہ را جی یا کدا پاکستان سارا تعلقات بھی کدا بل ملک سارا تعلقات بھی آد چا خبر آ دے 19-20 فرق پکے راجی نور امریکی خپل یو سیٹ پالیسی دا آغا باندے چے ہر پارٹائی سا دراشی پا آغا بکار کئی. مثال بے در تا افغانستان ہوئیم چے اول بوش صاحب چو یا کلنٹن ہو سا حالات سنگا پالیسی وا بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو وی چې اوباما سره خو به حالات ډیر بدل شي هیڅ بدل نه شول مغرن کا 19-20 فرق کو پالیسی چلے دا.
یاد څلورونو پوهان وویل چې که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن کاندید ڈونلڈ ٹرمپ ویلی چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډیر وخته په افغانستان کې پاتې شي ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بل خوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دوی دا هم ویل چې له ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو نو که د دې ګوند غړې جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخله او له ایران سره یې اړیکې ښې شي. یا تړون پر 2015 کال وشو چې له مخې یې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس پر سر شو او لویدیځوالو ورباندې لګولي بندیزونه نرم کړل خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي.
مشال لډو ته غوږستی تاسې واورېدل چې د امریکا د انتخاباتو پر سیمه د ممکنه اثراتو په اړه پوهان څه نظر لري.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
مشال لډو ته غوږستی اردوونکو، په پاکستان کې د تیرې څه مودې رئیسی حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي. اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جوړولو وروسته د حکومت خلاف جلسې پیل کړي او وایي چې د درغلیو په بنیاد راغلي وزیر اعظم د استعفا ورکړي. بل خو د حکومتي ګوند غړي او وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن په خپلو درغلیو پرده اچولو لپاره احتجاجونه او جلسې کوي. دا چې اپوزیشن او حکومت د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي او ترمنځ یې مذاکرات نه کیږي نو نتیجې به څه رامنځته شي. په دې اړه زموږ همکار انیس اجمل له ځینو پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی چې د سیاستوالو په غږ پیلېږي.
قبول نہیں ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے.
عمران خان استعفا دو، گھر جاؤ.
عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیرې څه مودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د ناهلۍ او درغلیو تورونه لګوي او سخت بیانونه ورکوي، د سیاسي چارو پوهان وایي باید د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وشي او دواړه خواوې د جمهوریت خوندیتوب او د سیاسي بحران مخنیوي لپاره کار وکړي. په پېښور کې د مشرق ټي وي بیرو چیف محمود جان بابر د نومبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ درسونه او اختلافات ډیر زیات شوي دي او باید حکومت خپلې ذمہواری پوره کولو سره د سیاسي تناو ختمولو لپاره کار وکړي.
اوس چې سمره هم غټ قوتونه دی په پا پاکستان کې سیاسي او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ سوله کولی شي هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي. یو اړخ ته حکومت دی او بل طرف ته اپوزیشن دی. منځ کې ډو څوک پاتې نه دي. دې وخت کې حکومت کم ته چې مخامخ تیر کې انصاف دی هغه حکومت او د هغې ملګري هغوی دغه رنګې حالات دې وخت کې زما په خیال جوړ شوي دي د هغې د رویې نه چې اپوزیشن هغوی ځان ډېر لرې بوتلو. د دې نه مخکې به چې کله به په پاکستان کې چا حکومت کولو نو هغې به ځان سره حکومت مخالف ډلې به هم سناسه حده پورې ځان سره بوتلې، خو دوی ورته صرف غله وي او دوی اړو دا مني نه چې دا سیاسي قوتونه دي په پاکستان کې د دوی عمرې ووټونه اخیستي یا د دوی لږ غوندې کم ووټونه اخیستي دي. نو دې د وجې دې وخت کې په منځ کې اړ څوک پاتې نه دي چې د دوی په منځ کې چېرته خبره وکړي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوري تحریک د اکتوبر له 14 راهیسې د حکومت خلاف جلسې پیل کړې دي. دوی خپل لومړنۍ جلسه په ګوجرانواله کې کړې. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او د اپوزیشن ګوند اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ڈی ایم جلسې ته ویلي وو چې موجوده حکومت د درغلیو په بنیاد راغلی او دوی به د حکومت خلاف په خپل دریس کې بدلون نه راولي.
زمونږ د مجبور کولو هڅې وشوې چې د درغلیو په بنیاد راغلی حکومت تسلیم کړو، خو موږ د دړکونه نه ویریدو او نن هم په دې دریز ولاړ یو چې دا ګوډاګي حکومت نه منو.
په کوټه کې د ډان ورسپانی مشر سید علی شاه وایي چې باید حکومت او اپوزیشن د خبرو میز ته راوستل شي، ځکه چې د جلسو احتجاجي ناستو له وجې حکومتي ادارو ته د امنیت په ګډون نور ستونزې مخې ته راتللی شي.
تیر وختو کې که موږ وګورو هر وخت چې دلته د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف یو تحریک چلېدل دي نو د هغه سره د یوې خوا یا بلې خوا د اسټابلیشمنت خامخا سپورټ سره یې، لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې دی نو دا چې زه ورته ګورم اول ورداسې معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ په غیر دا وخت دا موومنت روان دی. په کار خدا دی چې ډایلاګ وسی. ځینې سینیئر چې کوم پارلیمنټریانس دي یا سیاستدانان دي هغه داسې یو تجویز ورکوي چې په کار دادی د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ یو سپیکرز کانفرنس راوبلل شي او دا یو قومي بیانیه ورکړي. نو دا به د حکومت د پاره او د اپوزیشن د پاره په کار دي ټول د پاره قابل قبول وي. یعنی د اپوزیشن چې څه ګوندونه دي هغه دا خبره کوي چې د جلسو څخه بعد به بیا د لانګ مارچ ته ځي، بیا به درنې ته ځي. نو اوس اسلام آباد رنګ ښار کې 4-5 لک کسان چې جمع سي نو زما په فکر سره دا به ډیر غټ چیلنج وي د موجوده حکومت لپاره زموږ د ادارو لپاره.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د اکتوبر په 15 په کوټه کې جلسې ته ویلي چې موجوده حکومت جالي دی، د ولس ووټ ته عزت نه ورکوي او د ولس ستونزې یې له پامه غورځولې دي. دغه سره پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 2 په گلګت کې د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو ویلي وو، خو اوس یې حکومت په خپل درغلي کوي. په پیښور کې خبري ریال جاوید عزیز بیاوائی باید په پاکستان کې سیاسي مشران جمهوری اقدارو او روایتو ته پکتو بیانونه ورکړي او د احترام یو ماحول جوړول پکار دي.
تیرو یو دوه دریو کالونه یو کلچر جوړ شوی دی د رایول خلاف کنزل کول اغي ته بدرد ویل مختلف طریقې باندې د اغي انسل چې دی دا یو ډیر غلط کلچر په سیاست کې ډیولپ شوی دی. یو خو ډیسکرج کول پکار دی، بل لیډرز ته یو رول پلی کول پکار دی د مشرانو چې دی خپل کشران پوي کی چې را کته د بل مشر بي عزت کې په سبب استا مشر خامخا بي عزت کیږي. اسپیشلی چې کوم د حکومت پارٹی دا دی ته ډیر د صبر او د برداشت رول پکار دی، او بلک تاسو ګورئ دا حکومت دا جماعتونه شته دي چې اغي تر اوسه پورې سافټ لانګویج استعمال کوي، یو بل ریسپیکټ کوي. نو اغي لا را مخې کېدل پکار دي، اغي له دا دواړه ګروپس کینول پکار دي چې د یو بل ریسپیکټ کوي او ټالرنس مظاهره کوي.
بل خو د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په گلګت کې یو غونډه ته ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه چې هغه د پیسو د پټولو لپاره معاف کړل شي، خو دې بداکار کله هم ونه کړی.
یو چاته هې چې کسی نه کسی طرح موجه بلاک میل کړي اور میں ان کو احناروز دے دوں یا ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے
اس ملک کا پیسہ چرایا. دا پاکستان اپوزیشن گندن اتحاد لو وزیر اعظم عمران خان نا دا استعفی غختنه کوي، خو وزیر اعظم بیا وای چې دا گندنه د ولس لپاره نه بلکې د خپل درغلی او پټولو لپاره راوتی دي.
په پاکستان کې مو د پوزیشن لخوا په حکومت او د حکومت لخوا د په پوزیشن د تورونو د غراز د پی ڈی ایم د جلسو په اړه د نساجمل راپور وریدو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خبر پختونخوا حکومت ویلی په قبایلی ضلعو کې جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي ودانیو جوړولو لپاره لږ تر لږه 19 ارب روپو منظوري ورکړل شوې او په هر ضلعو تحصیل کې به دا ودانۍ جوړیږي. ځای ولسوایي دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي، خو په کار چې بیا په عدالتونو کې د دې مقدمې په تیزۍ سره واورېدل شي. د 2013 کال کې د 25 مینې بدلون لاندې پخوانی فاټا په خبر پختونخوا کې تر وړګډولو وروسته یادو سیمو ته د لنیتی نظام وغځول شو. صوبای حکومت وایي زربا پکې د بندوبستي ضلعو په څیر عدالتي ودانۍ تیار کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشال دو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ او ډیولپمنټ محکمې لخوا په جاری کړل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې حکومت په وو نو قبایلی ضلعو کې په هر ضلع کې ډیسټریکټ جوډیشل کمپلیکس او 25 تحصیلونو کې تحصیل جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي چارو لپاره ودانۍ جوړوي. ډیسټریکټ جوډیشل کمپلیکس به په سل کنال ځمکه او تحصیل جوډیشل کمپلیکس به په 13 کنال ځمکه باندې جوړوي او په دې دواړو منصوبو به 19 ارب روپۍ لګښت راځي. د خیبر ضلع یو فعال نورنګ پردی مشال ریډیو ته وایي دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي، خو په کار د بیا په عدالتونو کې مقدمې د ځنډ ښکار نشي او اورېدنه تند کړل شي.
عدالتونو لپاره چې وسرا وسرا خپل بلډینګونه جوړ شي، خو د غسرا وسرا وسرا یو دا شیدای چې لکه کما د اف سی آر یا د پورټیکل په دور کې کما جرګا به کېدله تیزی سره، نو عدالت بلډینګ به جوړ کی په تحصیل کې به مونږ لولې گئی، خو وسرا وسرا دا پکور دي چې پیسې لیم تیز روانه شي، ځکه چې کچارو مثول نشي لکه اوس کچارې دي بس ورسا او تاریخ پی کیږي، نو دا خو ډېر به انتهایی سہولات به شي، ځکه چې مونږ تیرو تحصیل کې ولته ولګيږي غو خلکو لبه دا سنتیا په جوړ شي چې تیرونه به خلک مال ته به دا مسله کور په کور باندې کور کې به شي وتا، نو دغه زوی د تکلیف نه به خلوشي. دا ډېره د خوشحالي خبره او په باړې په تحصیل کې چې خپل بلډینګ جوړ شي په تحصیل کې عدالت ولګيږي او دغه خلکو لبه سہولات شي، خو سہولات به اول جوړ شي چې ورسره پیسې په تیزی سره روانه شي، نو دا باندې ان شاء الله چې مونږ په خوشحالم یو او په خوشحالي کوم او عوام لپاره ډېر زیات سہولات ملويږي په دا باندې.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس اوس هم په زیاتره قبایلي ضلعو کې دننه عدالتي ودانۍ نشته او عدالتونه په بندوبستي ضلعو کې شروع کړل شوي او قبایلي ولس خپل مقدمو لپاره هلته ورځي او په سفر کولو مجبور دي. د جمرود یو فعال منظور پردی وایي موجوده وخت کې د خیبر ضلع عدالت په پیښور هیتباد کې پرانستل شوی او چې خلک ورځي نو ډیر مشکل سره مخ کیږي.
د عدالت دفتر دی هغه په پیښور حیدآباد فسیون کې دی، هغه د ضلع نه بهر دی، د باړې، د جم، د شلمان، د ملاګورو، د خلکو چې کم کیسونه دي، کمې مسلې دي، هغه هلته ځي او ډیر مطلب دی پلیر کې ټرانسپورټ مسله وي، بیا پلیر کې شیک پوسټونه دي، نورې ډېرې مسلې دي، دوسرا د خلک مخامخ دي چې هغه مطلب دا چې د خپل علاقې نه بلې ضلع لځي، نو هغو ته ډېر زیات مشکلات وي او ډېرې ستونزې وي.
په 2013 کال کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. هلته اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام ختم شوی او عدالتونه ورغځېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
ودون کوتا سے د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سوا 21 کلو هرتز او لنډو صفو 2015 او 1000 او 1000 اتیا کلو هرتز اوریدئ شي. اوس هم لجمن سره سم واره شدل د مشال ډیو د اونیزي خبرونه مشال ډیو مجله د خبرونه چې تاسو پکې په ورستیو کې د ادبی هلو زلو پړه معلومات اوري کوربای نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمنو اوریدونکو زه نجیب امیر مو په خدمت کې یم او تاسو ته یو بل غنډه وړاندې کوم چې په کې به بلا بیل مطالب وره. په هندی فلمی نړۍ کې د سکرین سربیره په عام ژوند کې هم د هیروګانو فلمی نجونو ترمنځ ودونه شوي. په دې اړه یو رپورټ لرو. له شاعرۍ تر مدني فعالیت ته د وړانګې لوڼۍ د سفر په اړه مولاغې سره مرکه کړې ده.
ادب سره خو تړلې او خلک یو خو په دې مابین کې دا دومره د غره له تحریک شروع شوې بیا جلسې او جلسونه د دې دغه بعد چې ما هیڅ هم داسې نه دي لیکلي په چې لا چاپ ته مور کړې.
له ودان عثمان خیل نه دغه تازه شعر اورو.
ودان محبت لکه د درد وو پوهیدم او زړه می لکه زخم وو تمام می په بایلو.
شاعر گلاب خان گلاب وایي غن هنرمندانو یې شعرونه سندریس کړي دي.
نو ډیرو هنرمندو مو غزل ویلې دي سغا دی یو دی ماستر رحیم گل په وز باندې سغا روان در دې زربر ورسیږي او دین علاوه کوم سټوډیو یمی او یمی په خپل وز باندې یو غزل په خپل خواخ یو ریکارډینګ کوي.
له هالیوډ نه پس بالیوډ یا د هندستان فلمی نړۍ د شو بیس تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي چې لکونه خلک په بیلابیلو شوبو کې ورسره تړلې دي. هر کال سلګونه نوي فلمونه جوړیږي چې د هند ترڅنګ په نور نړۍ کې هم مینوال لري. موږ درته د بالیوډ په اړه یو مطلب برابر کړی خو له یوې بلې زاویې مو ورته کتلې دي. دا معلومات درکو چې کومو فلمی ستورو د فلمي نجونو سره ودونه کړي او اوس یې ژوند څنګه دی تفصیل په دې رپورټ کې. د هندستان په فلمی نړۍ بالیوډ کې ډېرې داسې جوړې دي چې په رښتونی ژوند کې هم د یو بل د ژوند ملګري یعنی ښځه او خاوند دي. دا لړۍ ډېره اوږده ده چې د ټولو نمونه دلته اخیستل به ناشونی وي خو موږ به ځینې مثالونه درکړو. امیتاب بچن نو څوک نه پیژني. هغه د هند د فلمی نړۍ همیشه بهر شخصیت دی. نوموړی د فلمی ستوري جیا بچن خاوند دی. نوموړی اوس 28 کلن دی او میرمنې جیا بچن چې اصلي نوم یې جیا بهادری دی اوس 22 کلن ده. دوی دواړو له نن نه 28 کاله وړاندې په 1993 کال کې ژوند شریک کړ. په همدې کورنۍ کې یوه بله فلمی جوړه د ابیشیک بچن او د ایشوریا رائے ده. ابیشیک د امیتاب او جیا بچن زوی او ایشوریا یې انګور ده. ابیشیک اوس 34 کلن دی. ښځه یې 28 کلن ده او دواړو په 2001 کال کې واده کړی چې په دې توګه د ګډ ژوند یې 14 کاله اوړي. په عمومي توګه خلک فکر کوي چې د شوبیز خلک یوازې په سکرین مینه کوي او عادي ژوند کې به مینې او ګډ ژوند ته اوزګار هم نه وي. خو داسې نه ده. په بالیوډ کې ګڼ داسې مثالونه نور هم شته چې فلمی ستورو د یو بل سره واده کړی او کلونه کلونه د یو بل سره په رشته او مینه کې پاتې شوي دي. کرینا کپور او سیف علی خان هم داسې یوه جوړه ده. د ټشن په نوم د یو فلم د شوټینګ پر مهال دواړو د یو بل سره مینه پیدا شوه او په 2012 کال کې ژوند شریک کړ. هغوی د تیمور په نوم یو زوی هم لري او بل ماشوم هم را روان دی. سیف علی خان اوس 50 کلن دی او میرمنې کرینا کپور 30 کلن ده.
ارے چابو کے ڈر سے تو سرکس کا شیر بھی اچھل کے کرسی پر بیٹھنا سیکھ جاتا ہے لیکن ایسے شیر کو ہم ویل ٹرینڈ کہتے ہیں ویل ایجوکیٹڈ نہیں.
عامر خان د خپلو هنري فلمونو لپلوه په ډیرو زرونو کې ځای لري. پی کے فلم بچا نه وی کتلې. همداسې تارے زمین پر او سیکرټ سپر سٹار په شان ښه فلمونه دغه په برخه دي. د هغه میرمن کیرن راو هم د فلمی نړۍ سره تړلې ده. عامر خان که په سکرین هر څومره ځوان ښکاري خو اصلا 55 کلن دی. میرمن یې کیرن راو د فلمونو پروډیوسره، ډایرکټره او لیکواله ده. هغه په 1993 کال کې پیدا شوې او اوس 46 کلنه ده. عامر خان او کیرن راو په 2015 کال کې ژوند شریک کړ. هغوی دواړه د آزاد راو خان په نوم 9 کلن زوی هم لري.
मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया।
कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती।
کله چې د بالیوډ د خانانو ذکر کیږي نو د شاهرخ خان نه بغیر به نیمګړی وي. شاهرخ خان د ګوري خان سره واده کړی چې هغه هم د فلمی صنعت سره تړلې ښځه ده. د ګوري خان اصلي نوم ګوري چبر دی او د هندوانو د برهمن ذات سره تعلق لري. شاهرخ خان اوس 55 کلن دی. باور مونږ راځي کنه، ځکه چې په سکرین ډیر ځوان ښکاري. خو په دې کې د حیرانۍ ضرورت نشته، ځکه چې فلمی ستوري د خپل فټنس خاص خیال ساتي، ورزش کوي او په خوراک کې هم احتیاط کوي. نو شاهرخ خان په 1991 کال کې د ګوري خان سره واده کړی. ګوري اوس 55 کلنه ده او د فلم د پروډکشن ترڅنګ د کورونو ډیزاینینګ هم کوي. د شاهرخ خان او ګوري خان د واده 29 کاله کېږي او لا هم د یو بل سره خوږ ژوند لري.
کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا.
یوسف خان یا دلیپ کمار او سائرہ بانو هم د همدی لړۍ یو بل کړی تشکیلوي. په دې خونو خبرې چې دلیپ کمار په خبر کې زیږیدل، هغه اوس درې کم سل کال عمر لري. دلیپ کمار او سائرہ بانو په 1968 کال کې واده کړو، تر ننه د یو بل سره دي. سائرہ بانو اوس 68 کلن ده. هغې د 1968 او 1980 کلونو په منځ کې په ډیرو فلمونو کې کار کړی چې جنگلی، جوک یا آسمان او هیرا پیری د یادولو وړ دي. دلیپ کمار او سائرہ بانو د خدای ورکړي هر څه لري خو اولاد نه لري.
کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم بے گناہ ہو اور تمہیں پھنسایا گیا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں. مجھے کسی کی
اجے دیوگن او کاجول هم یو خکلی فلمی جوړه تشکیلوي. اجے اوس یو 55 کلن دی. میرمنې کاجول 46 کلن ده. هغوی دواړو د نن یو شکل وړاندې په 1999 کال کې واده کړو. دل والے دلہن یا لے جائیں گے د کاجول مشهور فلم دی چې شاهرخ خان ورسره هیرو دی. په سکرین کتون کې د شاهرخ خان او کاجول جوړه ډیره خوښوي، خو په اصلي ژوند کې اجے دیوگن د کاجول د غاړې هار او د سر تاج دی. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، دا لړۍ ډیره اوږدیږي او د ټولو په اړه معلومات خپرول به ممکن نه وي. دلته د ځینو نورو جوړو یوازې نومونه لیکو: نصیر الدین شاه او رتنا پاتک، رشی کپور او نیتو سنگ، سنیل دت او نرگس، درمندر او هیما مالانی، اکشے کمار او ٹوینکل کھنا، رنویر سنگ او دیپیکا، شاہد کپور او میرا کپور او داسې ګڼې نورې جوړې د یادولو وړ دي. ژوند هم لکه سینما بیلا بیلې صحنې لري. ځینې خلک د ژوند په ډیرو صحنو کې ځلیږي، هسې خوایي چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. خو رښتیا دا دی چې ځینې خلک په ډیرو لارو کې کامیاب یون کوي. وړانګه لوڼۍ لیکواله او شاعره ده، خو په تیر کال نیم کې مدني فعالیت پر ادبي هغې سوری غوړولی دی. موږ له هغې سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې آیا لیکل اوس هم کوي او کنه.
مننه د مشال ریډیو. داسې دی چې فلحال خو موږ په ادبي ادب سره خو تړلي او خلک یو، خو په دې مابین کې دا دومره دغه راله تحریک شروع شوی، بیا د تحریک کارونه او جلسې او جلسونه. نو فلحال مو بس هم دومره کړي چې کله چیرې ارمان باد ارمان باندې مسلک مې کړی، خو داسې ځان ته څه لیکل دي خو دومره داسې ما دغه نه دي کړي. د دې دغه بعد چې ما هیڅ هم داسې نه دي لیکلي په چې لا چاپ ته مور کړي لا موبایل څه ته ور کړي. نو فی الحال په هم دې جلسو جلسونو اخته یو.
صحیح. ستاسو ورور الله دې وبخښي ارمان لوڼۍ، هغه ناصد ناچاپ لیکنې پاتې دي شعرونه یا په نثر کې چې تاسو به راغونډول غواړئ او چېرته چاپ کړئ؟
د ارمان داسې ده چې ارمان تقریبا هر څه چې وله هغه بغیر شاپ پراته دي. ارمان شاعر او شاعري کوله، خو هغه چیرې هم خپل شعرونه نه دي چاپ کړي. یا اوس خو دا شو چې د فیسبوک زمانه ده، هغه یو څه غزلې په فیسبوک کې یا محفوظه پاته دي که نور دې د ډېر داسې غزلې او نظمونه او دغه لیکلی دی چې هغه غیر چاپ پراته دی او د ډیر وخت لیکلی دی او داسې نثرونه نثر د لیکل پراته دی او د د چیری نیمی او داسې ژباړي د کړی دی د کتابونو او دغه چې هغه بلکې نیمی پاته سوی دی چاپ کوم نه دی خو نیمی دی کار نه سپور سوی او داسې د ډیر کارونه کړی دی چې هغه د لیکل چیری هغه په غیر چاپ سوی نه دی بلکې د ارمان یو کارم نه دی داسې چاپ سوی د نیمې لنډې کیسې او یو مضمون چې کوم دی پر دراوی ارمان لیکلی و هغه هم چیری دغه نه دی خو د پر سوشل میډیا ورکړی و په فیسبوک باندې یو خوندي پروت دی کني نور داسې بقاعده موږ د کتاب بڼه نه دی ورکړی د شیان
سئ زما پوښتنه هم دا و چې دغه نه خو ډیر شیان ناچاپ پاتې دي نو تاسو څه پلان لرئ چې دا سره راټول کړئ په راتلونکي کې څه وخت کې ځکه دا خو یو امانت دی دغه هغه وفات شو دغه نه داسې زونه پاتې دي چې ولس ته ورسیږي چاپ کوئ به سئ اراده لرئ
دې ته اراده لرو او ښه پخه اراده ورته لرو چې د ارمان کې څومره هم ناچاپ شیان له موږ سره پاتې شوي دي د امانت په تور هغه به خامخا هم چاپو هم دې ولس ته وړاندې کوو ولې چې ارمان یې ولسي شهید دی نو ولس چې د ځان شهید بللی دی نو د ده لیک او د ده نظر به خامخا غواړي او موږ سره پراته دي پخه اراده لرو چې دا چاپ
ستاسو خپلو ادبي هلو ځلو باندې ستاسو چې کوم مدني فعالیت دی یا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تاسو یاستئ ځای په ځای غونډې کوئ هغې باندې ادبي هلو ځلو باندې اغېز کړی دی که نه دواړه یو شان سره روان دي مخ په مخ
داسې ده چې ادب کې لکه زموږ اکثره دغه چې کوم وي ادبي هلې ځلې چې کوم وي هغه اکثره موږ د لیک په شکل کې راوړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د دې غورځنګ چې کوم کارونه دي او دغه دغه باندې خامخاس اثر کوي لکه موږ فلحال داسې پراخ لیک ته نه یو ور پارېغ سوي چې موږ لیک وکړو یو مضمون یو تحریر یو دا وکړو دا اوس د موږ دغه هم دومره پاته سوی دي چې بس یا لږ شانت اوږد لیک په فیسبوک باندې وکړو نور داسې نه چې موږ په ګروند باندې کار زیات سوی دي نو د ګروند کار او بیا هلته د هغه رنګه کار چې وي هغه خامخا بیا اثر لوږي
صحیح ستاسو د خپلو لیکنو په اړه راته ووایئ په ادبي ژانرونو کې مو څه څه لیکلي په نثر کې او په د نظم کې مو څه څه لیکلي تر اوسه
زما خو بیخي د ادب سره دغه کوم و هغه بیخي یو لنډ لکه چې زه ورته هغه ما شاعري او نظم او څه غزل او یو څه لنډې کیسې ما ولیکلي نو هغه بیا په دې کې دا دغه رااله چونکې ارمان ازما استاد هم و نو هغه په دې هر څه کې و نو لا به اوس استاد او د شاګرد خو وخت غواړي لغه سره په دې شي څه ولیدې دل خو ما غزل یو نظمونه دي او ما لنډ کیسې څه لیکلې دي
او تاسو به ملا چاپ کړی نه در سره وای دا سيزونه چاپ کوي به له خیره
ما خپل شیان او تاسو په الحال دا شی اراده نه څه شي لای چاپ کوم لاسو خو
ادبی پروگرام دے نوریدون کی بغواڑی چی تاسو نہ سواوری تست ممکن ادا کس ورتا وس پاور وے خپل کم یو شیر
بس خوب نہیں ممکن ما چی سلی کلی او دا خو ولا چی دا هر چا دا مسئلہ ای ک زو دارمانم دا وا چی مو چی شیر ولی کو بیا را سر هیر چی مو سلی کلی دی چی پیدا کری نو نو زما ته بیشی اوس دی ا د مامي مومري ز خپل ار وخت ويم چې مومري ما کوم سوي دا شای داسې د خپل غزل چې مالک لري دغه خو بشي ما ته داسې یاد نه دي
وړانګې لونې خو مختر شیر و نه لوس خو تاسو تګې نه پرېږدو د خوږ ژبې شاعر ودان عثمان خیل یو تازه غزل دغه په خپل غږ کې تاسو ته دراورو
وخت سو جوارګرو هر یو ګام مې په بایلو وخت سو جوارګرو هر یو ګام مې په بایلو سحر مې په بایللې او ماخام مې په بایلو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
او یو وخت استاد سویات شي سمره گرم گرمایي و یو وخت استاد سویات شي سمره گرم گرمایي و جنگ سم مالدار شوه و چې قام می په بایلو سغم و زپدی قصه کی نوم پا ما بانی سغم و زپدی قصه کی نوم کابل می تری گتلی و او باگرام می پی بایلو زمانه به غزل خوشاله نه و یارانو نو زمانه به غزل خوشاله نه و یارانو در اسوا مینی الزام می پی بایلو دانا محبت لکه د درد و پوهیدما ودانا محبت لکه د درد و پوهیدما او زړه می لکه زخم و تمام می بی بایلو سو جوارگرو هر یو گام می پی بایلو سحر می پی بایلا لیو مخام می پی بایلو
ودان عثمان خیلو چې محفل ټول شاعرانه کړلو بیا هم د یو شاعر سره مو د زړه خواله کړي د یو مسافر شاعر ګلاب خان ګلاب له هڅو مو په یو رپورټ کې خبرو ګلاب خان ګلاب اصلاً د پاکستان د خیبر پختونخوا سره تعلق لري خو له ډیرو کلونو راهیسې په دوها قطر کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي هغه له یوې مودې راهیسې شاعري کوي کتاب یې چاپ کړی او ډیرو هنرمندانو یې شعرونه ویلي دي موږ د مشال راډیوي مجلې لپاره ورسره خبرې کړې نوموړی په مسافرۍ کې د خپلو ادبي سرګرمیو په اړه وایي
د پاک پښتو ادبي کاروان دوها قطر هر میاشتې خیرون رغونډیږي د میاشتې په آخر کې یا جمعې ورځ وي یا جمعې شپه وي په هغه کې د کتل هغه شعرون چې پاک پښتو ادبي کاروان سره تعلق لري هغه رځي و ازاده مشاعره کوي
ګلاب خان ګلاب وایي د ژوند د هرې شېبې د سندریزه کولو لپاره قلم په لاس کې دی او پنځونې کوي چې دغه هسې کله د غزل کله د سندرې او کله هم د نظم په بڼه مخې ته راځي هغه د خپلو چاپو او ناچاپو اثارو د هنرمندانو په غږ کې د خپلو شعرونو د خپرولو یادونه په دې ډول کوي
تاسو ته پاتې داسې د مو یو کتاب چاپ شوه ده ګلاب وم پاڼې پاڼې ورژیدم خپلو هلو زلو کې یو دویم کتاب ته هم نږدې شوی یو ډېر هنرمندو زما غزل ویلی دي خو په دې کې یو څو داسې کسان دي چې هغه ډېر هغوی ژوند ته خپل مقام حاصل کړی ده لکه ایاز خان ده ارشاد خان ده اشمت سحر ده داسې نور څو کسان دي هغو زما غزلو ته ښکلا وربخلې ده
ګلاب خان ګلاب فطرتن داسې شاعري کوي چې هغه د موسیقۍ په سرنو کې ډېره په اسانۍ یو ځای کیږي همدا ده چې شعرونه یې په اسانه هنرمندانو ته لاره پیدا کوي کمپوزیږي او سندرې ترې جوړیږي او د آواز د دنیا مینوالو ته رسیږي هغه وایي د نورو هنرمندانو په وزنو کې هم سندرې روانې دي.
او دینه علاوه دوا غزل نور هم روان دي په هغه باندې کور شروع ده. سغا دی یو دی ماسټر رحیم ګل په وزن دی سغا روان ده ډېر زر بره ورسیږي. او دینه علاوه کوم سټوډیو یمی او یمی په خپل آواز باندې یو غزل په خپل خواه یو ریکارډینګ کوي هغه بس د څو مودو کې به غزل را ورسیږي. نو ډیرو هنرمندو مو غزل ویلی دي او څور کې پنکارونی دي شینا نمای دا د سیسو نمې همت د سی پر ان رسی خو دوا غزل زنانه او پنکارون هم ویلی دي.
دغه خوږ ژبې مسافر شاعر یو تازه غزل د ارشاد خان په ښکلي غږ کې تازه تازه خپور شوی چې موږ یې درته دلته لږ وروسته خپرو. اول د دغه غزل په اړه د شاعر ګلاب خان ګلاب خبرې اورو.
او د کوم اوس نو غزل راغله ده پیغام زما د مرګ بلوی وړه ته ورسیږي. دا هم ارشاد خان ویلو نن ریلیز شولو د هوا په چپو خلکو ته ورسېدو. مو مشال رډونه دا امید ستو او مو سره مینه لرو په دې سهار وخت یې مو ته مکاره کړی دا او ښکلی ښکلی پروګرامونه راوړي د مشال رډو په واسطې سره او واسطې سره یې مو غزل خلکو ته رسیږي. او دا اوس کوم نو غزل ده او د یمی سټوډیو کې د ارشاد خان په آواز باندې راغللو او امید لرو خلکو نه عوام نه صدا غزل خوښي.
نو د مجلې په دې برخه کې لما سره یو ځای د ښایسته غزل واوري چې غږ د ارشاد خان او کلام د ګلاب خان ګلاب دی.
خون دیوال تو رسی پیغام پیغام زما د مرګ بلوی واړه تو رسی ګلوی واړه.
د ګلاب خان ګلاب شیر او چی سندرغاړي ارشاد خان سندریس کړو. له همدې سره د مشال رډوی مجلې دا غنه تړو. بلونه با د نور او نو مطالبه سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. ترغه د لوی خدای پامان.